د ازادي رادیو ایوې بلې یو ساته خبرونه ته خره غلست قدر منوریدونکو په یو سات کې تاسو ته راپورونه خبريږي او په دوهمه نیمه کې به د ازادي رادیو د درسي ساعت پروګرام اوري خو له هر څه مخکې په موکړی خبرونه ته د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر بختیار سعیدوف د یو جګ پوړي پلاوی په مشرۍ نن کابل ته ورسید. ټاکل شوی چې د ازبکستان، پاکستان او طالبانو د بهرنیو چارو وزیران او نور چارواکي نن په ارګ کې په دوه درې اړخیزو غونډو کې ګډون وکړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مخکې په یو بیان کې کابل ته د ازبکستان او پاکستان د بهرنیو چارو د وزیرانو د سفر او په دوه درې اړخیزو غونډو کې د هغوی د ګډون خبر ورکړی و. د ازبکستان د ترانسپورت، د پاکستان د ریل لارو او د طالبانو د ټولګټو چارو وزیران به د ترانس افغان پروژې د امکان سنجي د مطالعاتو پروژه په ارګ کې لاسلیک کړي. تمه ده چې دا پروژه به د افغانستان له لارې ازبکستان له پاکستان سره وصل کړي. د پاکستان سمندري بندرونه به د منځنۍ اسیا پر مخ پرانیزي او د سیمه ایز تجارت او ترانزیت له لارې به د سیمې ثبات، اقتصادي وده او پرمختګ ته لاره هواره کړي. یو شمیر رسنیو راپور ورکړی چې په پکتیکا کې د طالبانو ابتدایي محکمې یو ښوونکی د اسلام پیغمبر ته د سپکاوي په تور په مرګ محکوم کړی دی. په ژواک خبری آژانس او یو شمیر نورو رسنیو د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د ویان سیف الاسلام خیبر له قوله ویلي دي چې د پکتیکا ولایت ابتدایي محکمې د جانیخیلو ولسوالۍ یو اوسیدونکی اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي په تور په مرګ محکوم کړی دی. د بختر خبری آژانس اردو څنګه پر خپل ایکس پنل لیکلی چې اسلامي مقدساتو ته سپکاوی تورن او محکوم شوی کس یو خون کوي. په ټولنیزو رسنیو کې یو شمیر فعالانو تورن کس د نجونو د زده کړو او د عصري زده کړو فعال بللی دی او ویلي دی چې پر نوموړي لګېدلي تورونه ښایي نورې انګیزې ولري. که څه هم د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ له پایله ځینې کسان په ورته تورونو بندیان شوي دي، خو دا به لومړی ځل وي چې د طالبانو یوه محکمه مقدساتو ته د سپکاوي په تور یو تن په اعدام محکوموي. راپورونه وایي چې پاکستانی پوځیانو او د طالبانو سرحدي ځواکونو پرون یو ځل بیا د ډیورن کرښې په اوږدو کې پر یو بل ډزې کړې دي. پاکستانی خبری سرچینې وایي د دې نښتې پر مهال د خیبر پښتونخوا په لنډي کوتل سیمه کې پر یو کور د هاون مرمۍ لګېدلې ده چې له کبله یو ماشوم وژل شوی او یو بل ټپي دی. تر اوسه د دې نښتې د علت په اړه نه د طالبانو حکومت څه ویلي او نه پاکستان. د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر ډیورن کرښه وخت نا وخت نښتې کېږي او ډېر ځلې پاکستان لدین ډول نښتو وروسته د تورخم لاره بندوي. د سوریه دولتي ځواکونه د هیواد په جنوبی ښار سویدا کې د اوربند له نافذېدو وروسته تر ډیره له دې سیمې وتلي دي. په دې ښار کې له تیرو څو ورځو راهیسې د دروزي لګکیو له وسلوالو سره نښتې روانې وي. په داسې حال کې چې د دروزي د وسلوالو او دولتي ځواکونو ترمنځ اوربند تر ډیره پر ځای پاتې دی. دولتي رسنیو راپور ورکړی چې له دروزي لګکیو سره تړلو وسلوالو د سنی بدوي قوم پر ضد د غچ عملیات ترسره کول چې له سیمې د خلکو د بې ځایه کېدو سبب شول. د دروزی وسلوالو او حکومتي ځواکونو ترمنځ اوربند پرون د متحده ایالاتونو، ترکیه او عربي هیوادونو په منځګړتوب ټینګ شو. د سوریه موقت ولسمشر احمد الشرع نن سهار وختي وویل چې د دولتي ځواکونو او دروزی قبیلې د مشرانو ترمنځ د اوربند د موافقې په اساس د دروزی وسلوال او دینی عالمان ګمارل شوي دي څو د سویدا امنیت ونیسي. د سوریه د بشري حقونو ډلې نن وویل چې په سویدا کې د تیرو څو ورځو جګړو پترڅ کې له 500 ډیر کسان وژل شوی دي. او د اوکراین د اقتصاد وزیر یوليا سویریدنکو چې له متحده ایالاتونو سره د اوکراین د قیمتي منرالونو د معاملې له اصلي مرکزانو څخه وه، د دې هیواد د نوې صدر اعظم په توګه په دنده وګمارل شوه. دا د 2022 کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین د روسیې له بشپړ یرغل وروسته د دې هیواد لومړی نوې صدر اعظم ده. میرمن سویریدنکو داسې مهال د اوکراین د صدر اعظم پر دنده ګمارل کیږي چې ولسمشر ولادیمیر زلنسکي په خپله کابینه کې بدلونونه اعلان کړي څو اوکراینیانو ته د روسیې پر ضد په جګړه کې تازه روحیه ورکړي او همدارس د دې هیواد د وسلو د جوړولو صنعت پیاوړی کړي. زلنسکي د پخواني صدر اعظم دینیس شمیحال او څو نورو مهمو څوکیو بدلون نن اعلان کړ. د اوکراین د پارلمان د ویب سایټ د معلوماتو له مخې شمیحال به په نوې کابینه کې د دفاع وزیر وي.
بیا هم ستړي مشي وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونه او
هیڅوک هم پر پخوانیو کړنو نه دي نیول شوي او نه هم څوک له دې عمله څارل کیږي. د یو شمېر کسانو د نوملو د افشا کېدو وروسته د هغوی د څارو تعقیب راپور
دا د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرتو چې هغه رپورټونه یې رد کړل چې د برطانوي ځواکونو د افغان همکارانو د نومونو له افشا کېدو وروسته طالبانو د هغو کسانو لټون کړې چې نمونه یې په دې لیست کې خو یو شمېر افغانان چې په پخوانیو امنیتي ځواکونو کې دنده درلوده ادعا کوي چې د کورنۍ غړي یې د طالبانو لخوا وژل شوي. په دې اړه به رپورټ ورکړو. پر ډیورن کرښه د پرتی دور بابا د سیمې د خلکو هغه غوښتنې هم درسره شریکوو چې د طالبانو او پاکستانی چارواکو غواړي چې وخت نا وخت د دوی په سیمه کې له یو بل سره نښتي پای ته ورسوي او د سیمې خلک دې آرام ژوند وکړي. هم خب مو خپل دوستانو سره په چټ کې موجی استولې دي او یا به د خپل چا په ډیجیټل نړۍ کې د بشري احساساتو د بیان لپاره دا واړه شکل کونه لکه مرا
جاپانی عالم شکتا کا کوریتا په منظم ډول سره یو سل اوش پته دني ایموجی ګان جوړ کړل.
پرون د جولای ولسمه د ایموجی نړیواله ورځ په یو ریپورت کې بواوري چې افغانان د دې څنګه کار کوي. په دې خبرونه کې پر دې سربېره نور ریپورتونه او مطالب هم لرو. لمک سره
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
ترشنه آسمان لاندې پر کلتوري اقتصادي او ټولنیزو مسالو بحثونه هر شنبه د افغانستان د ماښام له او تر اتو بجو له ازادي رادیو واوري.
اوس هم یو بل ریپورت. برتانوی ورسپانی ډیلی ټلګراف په خپل یو څېړنیز ریپورت کې دا کړی چې د 2022 کال په فبرवरी کې په افغانستان کې د برتانیا لملاتړ برخمنو افغان پوځیانو پاړه د معلوماتو ل رسوایی ورسته د طالبانو لخوا ل 200 ډیر پوخانی افغان سرتيري او د پولیسو افسران پیژندل شوی او وشل شوی. د ورسپانی په خپل دې تازه ریپورت کې ویلي دار خوانه نه چې دا وشل شوی کسان په افشا شوی لیست کې وکنه ځکه چې په ټکو یې د برتانیا حکومت د دې لستونو جزئیاتو ته د لاسرسي اجازه نه ده ورکړې. بلخوا طالبانو د ډیلی ټلګراف رسپانې دغه ریپورتونه رد کړې دي. نور تفصیل د فیروزی عزیزی په ریپورت کې اورو.
په داسې حال کې چې د برېټانیا حکومت چارواکو په افغانستان کې د خپل افغان متحدینو د لیستونو د افشا کېدو اړوند په وار وار اندېښنې ښودلې چې کوندې د طالبانو یا هغو کسانو ته ولبېږي چې دوی وزنی برېټانوي ورځپاڼې دلی ټلګراف د یو څېړنیز راپور په خپرولو ادا کړې چې د 2022 کال د فبروري راهیسې لکه چې د برېټانیا د دفاع وزارت لخوا د نږدې 19,000 افغان پوځیانو لیست خپور شوی، طالبانو له 200 ډېر افغان سرتیري په نښه او وزلې دي. دلی ټلګراف د جولای په شپږمه خپل د خپور کړي راپور کې ویلي که څه هم مشخصه نه ده چې آیا دا 200 وزل شوي کسان د برېټانیا د حکومت لخوا د افشا شویو نږدې 19,000 کسانو په نوملړ کې شامل وکنه، ځکه په ټکو یې د برېټانیا حکومت د دې لیستونو جزئیاتو ته د دوی لاسرسي ته اجازه نه ده ورکړې. ټلګراف زیاته کړې چې د طالبانو دوو چارواکو د غیر رسمي ته ویلي چې د ډلې د انټرنیټ له لارې په افغانستان کې د 19,000 پخوانیو برېټانوي افغان متحدینو لیست رسای موندلای او د هغوی د نیولو لپاره یو ډله ګمارلې ده. ټلګراف لیکلی چې یرموک شپېته د طالبانو د ځنګړو ځواکونو یونټ د لیست کې د اشخاصو د تعقیب او نیولو مسولیت لري. هغه خبره چې د طالبانو حکومت ازادي رادیو سره خبرو کې راټوي. د دلی ټلګراف راپور کې راغلی چې طالبانو په مختلفو ولایتونو کې پخوانی امنیتي ځواکونه پیژندلي او وزلې دي چې دوی د شپږو سرتیرو او پولیسو افسرانو نمونه او عکسونه خبره کړي دي. هلمند ولایت کې د پولیسو قومندان بریدمال تورجان، په خوست ولایت کې یو بل پخوانی پوځي افسر، په کاپیسا کې پخوانی پوځي مزمل نجربي او تخار کې د پولیسو پخوانی قومندان حیات الله نظامی په دې لیست کې شامل کسان دي. د ټلګراف لخوا د 200 وزل شویو افغان پوځیانو خبره شوې په لیست کې یو هم پخوانی پوځي او د تیر جمهوریت نظام پر مهال د کورنیو چارو وزارت افسرانو عمومي مدیر محمد قاسم قائم دی چې کورنۍ ازادي رادیو سره خبرو کې ادا کوي چې د طالبانو حکومت د ځنګړو ځواکونو لخوا لخوا وزل سوای دی. د محمد قاسم قائم چې د 2022 کال د اپریل په 18 وزل سو، یو ورور یې نور عالم قائم چې له افغانستانه بهر دی، ازادي رادیو ته وویل:
برادر مرا شبکه حقانی ریاست عمومی قطعات خاص که مکتوبشان که مکتوبی که شهید کردن شهادتش انتقال دادن به شفاخانه فعلا نزد من موجود است.
زما ورور د حقانی شبکه ځانګړو ځواکونو شهید کړی چې د دوی هغه مکتوب اوس هم ما سره شته چې د حق له مخې زما ورور شهید کړ. ما سره دا ټول اسناد او شواهد شته چې حاجي صاحب شهید کړ او بیا انتقال کړ. کله چې ما مې د ورور پوښتنې کولې، د دوی د کورنیو چارو وزیر د دفتر رئیس زین الله عابر او نورو چارواکو یې اختر راکړی چې که غواړي ژوندی پاتې شي نور تحقیق مه کوه.
دی وایي چې د ورور یې قاسم قایم د طالبانو حکومت له واکمنېدو وروسته شپږ میاشتې په همدې وزارت کې خپلې دندې ته دوام ورکړ. خو د طالبانو حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت ازادي راډیو سره خبرو کې د ډیلي ټلګراف راپور رد کړ. نوموړي وویل چې دوی د خپل مشر عمومي عفو ته ژمنتی
هیڅ وکم پر پخوانی کلونو نه دي نوستي او نه هم څوک له دې عمل سره کیږي. د یو شمېر کسانو د نوملو د افشا کېدو وروسته د هغوی د څارو تعقیب راپور مې خپریږي. دا ناسم او غلط دي. استخباراتي اړتیا نه لري چې دغه کسان څوار له مخه وتافه سوې ده وڅاري. د دوی ټول اسناد او معلومات دلته پاتې دي په دفاع وزارت، داخله وزارت او استخباراتو کې ټول اړوند معلومات شته. موږ ضرورت نه لرو د برتانویانو لخوا
د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی هم ازادي راډیو سره خبرو کې په راپور کې د مرکزي یو کسانو ایداوي او د ډیلی ټلګراف راپور رات او د دوی د مشر لخواي د عمومي عفو فرمان ته پرجمنتي اټینګار وکړ. ډیلی ټلګراف ورسپانې سي شنبه د جولای په 15 په یو راپور کې د یو شمېر طالبانو له قوله ویلي و چې دغه کسانو لټون په ورستیو کې چټک سوی او دوی ان خپل سرحدي ځواکونو ته خبر ورکړی چې له افغانستانه د دې خلکو د وتلو مخه ونیسي. ورسپانې د طالب سرچینو له قوله چې نمونه او دندې نوې ښودل سوي ویلي چې د کندهار مشران پر کابل فشار راوړی چې دا خلک دې زر پیدا کړي، ځکه هغوی باور لري چې دغه کسان لا هم برټانیې سره همکاري کوي. د برټانیا صدر اعظم کیر سټارمر په افغانستان کې د 9000 پخوانی برټانوي سرتیرو په اړه د معلوماتو افشا کېدل ناکامي بللې او د پخوانی محافظه کارو وزیرانو د حساب ورکولو غوښتنه یې وکړه. هغه د چهارشنبه په ورځ د پارلمان دفاعي کمیټې غونډې ته وینا کې د تحقیقاتو ملاتړ هم وکړ او په قضیه کې د لا روڼتیا غوښتنه وکړه. دغه شان د برېټانیا د دفاع وزیر د جولای په 15 یادې غونډې ته د وینا پر مهال د دغه هیواد د تیر حکومت د دفاع وزارت په دې پالیسۍ سخت نیوکې وکړې چې په ترڅ کې یې د نږدې 9000 افغان برېټانوي متحدینو لیستونه افشا سوي دي. نوموړي وویل ممکن د دې لیستونو په افشا کېدو د افغان پوځیانو معلومات د طالبانو یا هغو کسانو لاسته ولیدلي وي چې غواړي دا پوځیان ووزني. که څه هم طالبانو وخت له رسېدو وروسته عمومي بخښنه اعلان کړه، خو د بشري حقونو بېلابېلو بنسټونو او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت په دوامداره توګه خپلو راپورونو کې ویلي چې د مخکنیو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او د مخکني حکومت د کارکوونکو په اړه د بشري حقونو د نقص ګڼې قضیې ثبت کړي او سلګونه افغان پوځیان بندیان سوي، شکنجه سوي او یا هم تری تم او وزل سوي دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
وروسته لاغی چې د ډیورن پر کرخه د ننګرهار د دور بابا په سیمه کې د طالب ځواکونو او پاکستانی پولیسو ترمنځ نښتې وشوي، د سیمه خلک د افغانستان او پاکستان له چارواکو غواړي چې په دغه سیمه کې د جګړې پای ته ورسي. وخت نا وخت په دغه ډیورن کرخه د نښتو له کبله د سیمه خلک د کرخې دی غاړه دي که اغاړه دي زیانمنې کی. نور تفصیل به په دې ریپورت کې واورو.
د ننګرهار ولایت په دور بابا ولسوالۍ کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستاني پولیسو ترمنځ نښتې. د دې ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکي وایي چې دا نښتې چې سپکې او درنې وسلې پکې کارول سوي له تیرو دریو ورځو راهیسې په وقفې ډول دوام لري. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې زیاته کړه چې که څه هم نښتې د سرطان په شپږویشتمه د غرمې له 12 بجو وروسته درېدلې، خو دوی یې د بیا پیل او شدیدېدو په اړه اندېښمن دي. د دور بابا ولسوالۍ یو اوسېدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم ورسی ازادي راډیو ته وویل. د دې ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي چې د هم نه غوښتل نو می راپور کې خبر سي د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل.
او اندېښنه ده چې دا جګړه به اوږده شي نو خلک به سیمه ځکه نږدې خلک چې کوم سرحد کې پراته هغه به خپل کورونه پرېږدي خلک کډې کړه مجبوره نو چې ځکه جګړه چې تمه چې کوم ځای کې جنګ یې خلک کډول کوي نو موږ د دواړو خواوو متون دا خواسته چې جنګ ودري او بس پرېږدي چې خلک په ارامه او فضا کې خپل ژوند وکړي.
د طالبانو او پاکستان حکومت د دې نښتو په اړه تر اوسه رسمن څه نه دي ویلي. موږ هڅه وکړه چې په دې اړه د ننګرهار ولایت کې د طالبانو د حکومت د امنیت قوماندانۍ ویان سید طیب حماد او په دې ولایت کې د دوی د سرحدي لوا له چارواکو د دې نښتو د جزئیات په اړه وپوښتو خو دوی د راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو ځینو پاکستاني رسنیو راپور ورکړی چې د چهارشنبې په سهار د دواړو هیوادونو د پولیساتو ترمنځ نښته سوې ده. د دغو راپورونو له مخې په یادو نښتو کې د خیبر پښتونخوا ایالت په لنډي کوتل سیمه کې په یو کور کې د هوان د مرمۍ هم لګېدلې چې له امله یې یو ماشوم وزل سوی او یو بل ټپي سوی دی. د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د ډیورن کرښې په اوږدو کې د دواړو خواوو د سرحدي ځواکونو ترمنځ څو ځلې نښتې سوې چې په ځینو مواردو کې د ځایي اوسیدونکو د بې ځایه کېدو او دوی ته د تلفاتو اوښتو لامل هم سوي دي. د روان کال د جوزا میاشتې په لومړیو کې د هلمند ولایت په بهرامچه ولسوالۍ کې د پاکستاني پولیساتو ځواکونو او طالبانو ترمنځ لس ورځنۍ نښته سوې وه. د سیمه ییزو سرچینو په خبره د هغو نښتو په پایله کې ګڼ شمېر ځایي اوسیدونکي اړ شول چې خپل کورونه پرېږدي او طالب ځواکونو ملکي وګړو او ځینو کورونو ته هم زیانونه اوښتي وه. دا نښتې په داسې حال کې کېږي چې د طالبانو او پاکستان حکومتونو په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې دوی به د دواړو هیوادونو ترمنځ ډیپلوماتیکې اړیکې د سفیرانو کچې ته لوړې کړي. د دې نښتو اصلي لامل ډېر ځله د ډیورن کرښې دواړو غاړو ته د نویو مورچلو او پوځي پوستو جوړول بلل سوي دي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلر ویش ساته. اروپایي کمیسون په خپل اوږدمهاله بودیجه کې اوکراین او د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست لپاره دوه برابر زیات پیسې په پام کې نیولې. کله هم تر اوسه د بودیجې پر سر بحثونه لا بشپړ شوي نه دي، خو دا ښکاري چې د بودیجې ستر تمویلونکي هیوادونه د بودیجې ډیرو دوه چندان لیواله نه دي. تفصيلي لا اسمت څاروان نورو.
اروپایي کمیسون د اروپایي ټولنې د راتلونکو اوږدمهاله بودیجې لپاره خپل طرح وړاندې کړی دی چې دا تر اوسه لوی بودیجې بلل کیږي، شاوخوا 2 تریلیون یورو یعنی 2.3 تریلیون ډالر. په دې طرح کې د اوکراین او د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست لپاره د بودیجې 2 چنده کېدل او په دفاعي پانګونه کې 15 چنده زیاتوالی وړاندې شوی دی. خو باید په یاد وساتو چې دا وړاندیز چې د جولای په 14 شوی یوازې د یوې وژدې لانجې پیل دی چې د راتلونکو دو کلونو لپاره به د بروکسل پام ځان ته جلب کړي. د اروپایي اتحادیې ټول وبشت غړي هیوادونه چې د خپل ناخالص ملي عاید پر بنسټ د بودیجې لویه برخه برابري شي باید دا طرحه تصویب کړي. تمنه کیږي چې دا به د 2020 کال تر دوهمې نیمایي پورې چې معمولا پکې سختیا او وروستۍ شیبې خبري اترې کیږي تصویب شي. نو د دې تمنه شته چې بودیجې به تر هغه وخت هم داسې 2 تریلیون یورو پاتې شي. یا دا چې اوکراین بهرنی سیاست او د غړیتوب د پراخولو پروګرامونه به همدومره مالی ملاتړ ترلاسه کړي لکه څنګه چې اروپایي کمیسون د جولای په 14 وړاندیز وکړ. د بودیجې د لوی برخې برابرون کې چې اکثره شتمن شمالي هیوادونه دي لکه جرمني، هالند او سویډن د بودیجې له زیاتېدو سره ډېره لیوالتیا نه لري. د کمیسون دا وړاندیز د 2021 او 2022 مالي کال د بودیجې په پرتله 600 میلیارډ یورو یا 200 میلیارډ ډالر زیاته ده. په داسې حال کې چې ځینې هیوادونه د اقتصادي ستونزو، زیاتېدونکو مالي کسرونو او د بودیجې کمولو سره مخامخ دي. دا نظر چې اروپאי ټولنې د خپل خزانه پراخه کړي شاید مخالفه ګوندونو لپاره ش تبلیغاتي وسیله وي ترڅو د بروکسل پر ضد تبلیغات وکړي. د غړو هیوادونو د قناعت لپاره اروپאי کمیسون دوه وړاندیزونه کړي دي. لومړی، نوي سرچینې پیدا کول څو بودیجې دومره په غړو هیوادونو تکیه ونه لري. په دې برخه کې وړاندیز شوی چې د تمباکو او د لوی شرکتونو مالیه دی لوړ شي. خلش خلک باور لري چې دا وړاندیزونه به بریالي شي یا د پام وړ اغیز ولري.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
ایموجی یا غواړه شکلکی باندې چې خلک یې په انلاین باندې کاری د انسانانو ترمنځ د خبرو یو نوی اوسری باندې دا نخې د احساساتو، افکار او حالاتو څرګندونه کوي او دا نننی ډیجیټلی ژوند دی و مهمه برخه ګرځیدلې. ایموجی په ټولنیزو رسنیو، د ګرځند ټلیفونونو، په لیکنیزو پیغامونو، برېښنالیکونو کې، په رسمي او غیر رسمي اړیکو کې استفاده کیږي. افغانان هم په پراخ ډول ایموجی غانو ګټ اخلي، خو کله ناکله ورننه سم باندې هم کارول کیږي چې دا خپګانونو لامل ګرځي. د جنتری په ایموجی د جولای ولسم لیکل شوی هغه نیټه چې پرونو په دې اړه پام وکړئ، زما د همکار رپورټ.
ایموجی سره لدې چې د احساساتو، افکارو او حالاتو څرګندونه کوي، د لیکنیزو مکالمو د جذابیت لپاره هم کارول کیږي. په ځانګړي ډول د ګرځند تلیفونونو لاله او ټولنیزو رسنیو کې، خو په برېښنالیکونو کې هم ان پر رسمي هغو کې ورنه استفاده کیږي. یو افغان کارون کیه مجیب الرحمن ایمان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
په 1999 کې د جفان د خلکو نه دغه شاهکار راپورته شوی دی. بیا یو جاپانی عالم شکتا کا کوریتا په منظم ډول سره یو سل اووش پته دانی ایموجیګان جوړ کړل په 2000 کال کې. ورو ورو باندې پرمختګ وکړل، رنګا شول، ښکلی شول، ورپکې انیمیشن او دغه شان ورپکې راغلل. بلاخره تر دې پورې چې په 2010 کال کې اندرويد او آیفون او وینډوز او مایکروسافت دا خپل سافټویرونه خپل ټولو افونه خپل ټولو سیستمونه ته اٹکل.
د ویکیپیډیا انټرنیټي ویب پاڼې د معلوماتو لمخې جاپانی عالم شیگا تاکا کوریتا په 1999 زیږدیز کال کې 102 ایموجیانې منظمې کړې. د دغه ویب پاڼې د معلوماتو پر بنسټ ایموجیانو په تیرو شپږ ویشتو کلونو کې د پرمختګ بیلابیل پړاوونه وهلي دي. انزورګر سارا سیدی بیا ایموجیانی تصویری ژبه ګڼي او دا هم ټینګار کوي چې د احساساتو په بیان کې ډیر رول درلودلی شي. اغلی سیدی د غشن زیاتوي چې ایموجیانی د شخصیت په څرګندولو کې هم رول لري.
در قسمت بیان شخصیت
زموږ د شخصیت په څرګندولو کې رول درلودلی شي او برندونه او اشخاص کولای شي ل ایموجیانو نه د خو اړیکو ټینګولو او صمیمیت فضا رامنځته کولو په برخه کې استفاده وکړي.
افغانان هم په ورځنیو اړیکو او ډیجیټل فعالیتونو کې له ایموجیانو په پراخ ډول ګټه اخلي، خو کله کله ناسمې هم مرنه کارول کېږي چې د خپګانونو لامل ګرځي. د کابل اوسیدونکو احمد شاه د ناسمې کارونې یو کیسه کوي.
یو تجربه د زموږ دی ملګرو ترمنځ چې یو پلار وفات شوی او نو دا بل دی په ځای چې اوس د خپګان ایموجی ورولېږي، نو اشتباه نه د خندا ایموجی ورولېږله، نو بیا په دې کې خپګان راغلی او تر ډېر وخت پورې دوی خفه ول.
د یادونه ده چې د افغانستان درې رنګه ملي بیرغ چې اوس طالبانو پرې بندیز لګولی د بیرغونو د برخې په ایموجیانو کې شامل دی. د جنترې په ایموجی بیا د جولای 10 لیکل شوی هغه نیټه چې نن ورځ سره سمون خوري. دا نیټه له همدې امله د نړۍ په ډېری هیوادونو کې د ایموجی د نړیوالې ورځې په توګه هم لمانځل کیږي، خو دا لمانځنه چې له 2014 راهیسې دود شوی کومه رسمي بڼه نه لري.
دوستانو، دا خبري مجله هم دومره وه. تاسو د ازادي رادیو مطالب، ریپورټونه او خبرونه د ازادي رادیو په ټولنیزو پاڼو فیسبوک، ټویټر باندې کتلی شئ. همدارنګه په واتس اپ کې هم د چینلونو یا کانالونو په برخه کې د ازادي رادیو کانال دی چې پر لپسې ورکی د ازادي رادیو نوي خبرونه، ریپورټونه او معلومات تازه کیږي. هلته هم کولی شئ چې د ازادي رادیو خبرونه او معلومات وګورئ. په بل خبري مجله کې به زما همکار امید مرزبان درسره وي.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه او نیکی هیل احترامات می قبول که هیلمنیم چی جوڑ و روغ بیاز دلمی آقا هیلمن لین لحیلمن که جاکی و لسوالی چخان لإسلامی امارات و لموسسات و چخان مقشتن داره چیز مج ولایت هیلمن ولایت که جاکی و لسوالی کاریس کلی تا پلا دوا کالا کیجی چی مرستی نجراغلی دوا کالا لازیات هم کیجی شکاریس خلق دیر ستلی دی او بیلاندی دی دبل یو زی دوغن او بیلاندی نجی لکه ده شکاریس ده چی و به پر دو نیم سو متر نو نمشتواله را خطلی ده زموش پا ولسوالی که دا سی رو دیامه دی او سین دی زموش رو بزی بلی خواته لگیجی اول باید مجلس ولسوالی آباد سی وای پدا او بابانی او ورپسی می غوښتنه داده چی مرستی نرازی مجد کلی خلق دیر ستلی دی او د ماشام پر جوڑی واسه و قدرت نلری او باید دو نلانجی چی ده ده لس خروار خوراکه کیجی را او ده دراشه دری خروار چلور خروار سی نو غنم هم گران دی پا چلور سو چلور دیم سو غنم دی نو آغا ده تا مصرف دانه جوڑوی خلق دیر ستلی دی او د شکاریز نوم په ټول افغانستان په ټوله نړۍ کې په سره خط لیکل شوی دی چې دا تجاران دي هیڅ مرسته نه ورسره کیږي د کوکنار هم پر بند سوله د کوکنار په بدل کې هیڅ مرسته هم نه ده راغلې نو له عمارت څخه مو غوښتنه دغه ده چې دا والیان صاحبان او قمندانان صاحبان دوی باید دا د سارا منطقو ته راووزي او دا د سارا پر خلکو پوښتنه وکړي چې ستاسو څه حال دی او سمو ژوند دی نو دوی باید د دغه ستړو خلکو او د سارا د خلکو حال او احوال واخلي نو د ازادي راډیو سمو غوښتنه ده زموږ میسي په سره نشر کې نورم په خدای سپارم سلام علیکم
سلام علیکم دادا دی راډیو کارکونکو د جنګ ته پد سلام څخه د خاص رازګان د ولسوالۍ ډیر مشکلات لري ډیر تکلیفات لري ډیر ستونزې لري هم اول ستونزې دا ده چې مر سړک منځ سوی و دروازه پرې کار نه دي شروع سوی نو چې څه رقم دی او شپخانه مو منځ سوی و بس ته پاتې سوی ده نو چې ولا عالم چې څنګه ده موږ ژر د غوښه شواب پرې ورسوي چې د خاص روزګان ولسوالۍ کلینیک دی او دغه سړک دی ډېر خلک مشکلات لري ډېر ستونزې لري موږ لویه ستونزه دغه ده زموږ سړک کول موږ شپخانه دي را جوړه سي ساس څخه ډېره مننه حمدالله همت خاص روزګان ولسوالۍ
ستاسې پیغام ستاسې نظر
Yeah.